پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات در وپیژنم، په موقع د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولوړ پوری طالب قمندان د وژلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وژل شوو شمیر 26 ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجک پوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلي اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهره وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلی وو. مکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. مکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لورته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو یو وار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. په دوحه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبرې اترې له بنبست سره مخ کاری. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست پایته رسولو لپاره هڅه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت پرغنده بولسوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار خار ته په نږدې پرتی ولسوالی کې تیرونی جګړې سخت شوې.
ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د خار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باوري چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خاري ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلي ریپورت پی لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د دې 1 په دوهم نمای کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مهرکلی کو د افغانستان د ملي مصالحې په عالي شورا کې به با خبر سرچینه وایي. د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپه ولاړ حالت د پای تر رسول لپاره هڅې او منځګړیتوب کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبره به بیرته د دوی د پټپه درېدلې خبرې به بیرته پیل سي او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا، ازبکستان منځګړیتوب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي، خو افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي، د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یوه نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغو دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقه او جعفري فقه له مخې د بین الافغاني مذاکرات په لار کې د مسایلو حل، همدارنګه طالبانو پر د طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کوي چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم سته.
ډیره زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد وروستی حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنۍ مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې له اوږدې مودې راهیسې د سولې په هڅو کې، یعنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښکیل دی او په دې برخه کې په پرله پسې توګه کار کړی دی. دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی له کابل نه. مننه ترې کوو مجاهد صاحب. د دوهې د تسهیلونکي رول په اړه څو ورځې مخکې خبرې وشوې. اوس د څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکړي چې بیرته چټکې شي او پیل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ اوله منځګړی ته اړتیا وه او دا اوس چې د منځګړیتوب کمې خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تر زما په عقیده باندې د فل حالت چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي دا د افغانستان د هغه مغلقې پیچیده مسلې په اعتبار باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کړي یو نقطې ته راورسي ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتوب لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري. زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګ ونه کی د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي. خی دی سولې دی خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کیږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده دادا، آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فلحاله اختلاف هم دی کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمني د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، دی حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغینه په واضح توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندي طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې برامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي له هغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندي وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انحصار کوشش وکړو. هغه د انحصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی و له دوی په واروار باندې وایي چې هغه تجربه دوباره نه تکراروو. وخت چې دوی په واروار همدغه خبره کوي چې انحصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهتونه په ډېره حوصله باندې او په ډېر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافعو ته وګوري، اسلامي منافعو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپرو، کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، د افغانستان په شمال ولایتونو کې، په بدخشان کې، په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمې جګړې اعلان نه دی کړی، خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو، مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی اوربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان د دغه اوربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو اوربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا اوربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبانو وروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټولنه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي، دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دی هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسېږو، دي که طالبان په افغانستان کې اوربند مني د هغو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ زما په عقیده باندې چې فلحال دوی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربند ومني، یو پیشرفت رامنځته کیدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کیږئ. اوس هم ډیوه نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا به له افغانستان سره 2000 کال جینوا کانفرانس کې خپل مالی ژمنې نه وکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوی ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلي مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د ده په خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي په رارسېدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 1000 افغانیو څخه تر 1500 پورته شوې ده، خو د کابل یو شمیر ښاریان وایي چې دا ورځې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولې خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دي مخ، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي.
یو امریکایی ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زره دېرش افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار له والي حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر یو دیرشمه د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کولو لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالت
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورت چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغېز لري. عصمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیځ په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې ښیي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دی د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. ده په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سختې شوې. له والي حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتو نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان دي ولیدي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچی نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتی دي ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دو په کمزا کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دو په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دو خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راووځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دو سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 یا کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 یا کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه، خو سبا طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو، او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدی شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه، یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمی او دیرلسمی او زی ډیری برخې سکوت سوې. خلک وایي ځل بیا ممکن هم هغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمی او دیرلسمی حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلی نشم درکولی، ولی خار خوندی ده، د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندی دي، او ان شاء الله دښمن چې هغه ځای کې نه نوته ده هلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوال طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوئ چې کندهار دی د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم ان شاء الله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي، ان شاء الله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو حالت ته، ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي. خو ان شاء الله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د آزادۍ راډیو د خبریال مرکه اورېده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږېده. کندهار ښار ته په نږدې پرتې دې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سختې شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو و چې خبرې کو، خو له بده مرغه د وخت د کمی له کبله یې په دې خپرونه کې نشو خپرولی. البته ژمنه درکو چې زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. په افغانستان کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همداراز د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو خارونو ته مخه کړې دي، او دا مهال په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په خارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې ریپورت مهیروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو ترشن آسمان لندی پروگرام کی نن پا دی خبری کی گی چی پا کابل خار کی لجرمون و فساد سره د مبارزی حل زلی تر کم حد مختتلی او چمرا بریالی دی. پا دی پرونه کی تاسو هم گردون کولی شی او تاسو ورته دا ویلی شی چی تاسو په خپل د خارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لري. دا خپرونه د افغانستان په وخت باندې له دوو نه تر درې بجو د ماسپخین مهیروي. اوس هم دولسمې بجې شوې. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. دوی وایي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې پرون هوایی برید کې ووژل شو. بل ورته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی و. لسګونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې راوتلی و. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اژه سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 800 ډېر نورې ټپیان کړل. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس نږدې 100,000 نوې پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ داخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک په پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. هغه ریپورتونه، مطالبه او خبرونه چې مو په دې خبرونه کې واوریدل تاسو کولی شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ریپورتونه، خبرونه له متنونو، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه د دې ساعت لپاره پای ته رسو. ونیس پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي. دا د نشئی موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې راڅرخي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودل نافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد وسوځول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 0 کیلوګرامه تریاک، 25 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرامه هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه وسوځول ده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي رادیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشه یي ګولۍ نیول شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018 ګولۍ ونیولې. دا ګولۍ په یو موټر کې کابل ته قاچاق کېدلې. په یو بل پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیر ولسوالۍ کې 35 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 30 کیلوګرامه نشي موادو په تور درې کسان ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه پیښه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چې غوښتل یې 11 کیلوګرامه ښیښه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو بس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 60 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانی د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دونه را باندې وکړ. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزي هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتي څارنه به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشي مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو کاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرامو او یو بلجیمي له 12 کیلوګرامه نشي ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته که څه هم سفرونه کم شوي، خو د نشي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
دروان میلادی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. له دې قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او څه د پاسه 4 کیلوګرامه ښیښه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایي ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالي سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسېدونکي چاته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای سي چې ساقي خانو ته ولاړ سي، خو تاسې په دې جامو کې نسئ ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شفر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسېدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په هر جرم جرایم کیسې په دغه بانډو کې ځان دی واچولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکیا خواته نشي وتلی.
ما په خپل موټر باندې ولس بجې د هوټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅه ته تنه ټول شارک دی خلکو ته معلومه دی. بعد ما خام نه دوی اعلان کوي، بعد اتو بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلق زوانان تشویقی جی چی ورسا دلتا یو استاسات تیری جی زوانان دی یو گردامایی لری آغا ساقی خانه چی مثلا سگرد تنپاکی و قلی و نداشیان و چرس ورسر خرسی دلتا زی و روست قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یو پا مواد مخدر متادیش
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبرخیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کښ تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسي پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بې ځای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. څرنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دی، په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یوه سترګه کتل کیږي. د هغوی کار، د هغوی تقاعد، د هغوی ژوند، د هغوی هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ست چې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یا بیکاری وه. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري دا او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحت یابی کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 زره کسان موږ معتاد لرو.
د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه همدا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغسې یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزو سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچه د اصلاحات اداري د خانه پروسس کیږي، دا استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلوي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډېر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپله ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه ده جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه ده شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شیان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت سیاحت عامه معرفي کوي، دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی. ډېرې علاقه نه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولی زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د ده د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دي هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه دوره سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په جای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خیږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي، د هغې په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسې وي، مهارت لري، کار کولی شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې د دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د اعتیاد هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوت هم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو د هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی شي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دوی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولی شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي، دا اطباء دی، مساوي حق لري هغه سړي سره چې جوړ دي. قانون کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو د نوبري دونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کمهندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجه مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجه که سیخ موهی چی سوری کی گی.
که بوجه سوری کی گی کستا قچاق رسوا کی گی.
چشه قچاق؟ ده چشه قچاق؟
ده نشه ای مواد و قچاق یاداو.
نشه ای مواد چی ریدی؟
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دی نکی ولی با مو غلاو ما؟
ای روین دی را بار کردی دی بیاوائی چه کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس دره خبره بکنه باشی را؟
بله کماندان صاحب.
راشد دی سوڑی لسونه ورو تاره
پر دوار سرگو کماندان صاحب لسونه شا تا وروا الا جر کوا.
کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کئی.
که تا خوشی کو ها؟
و ما خوشی کئی وڑو وڑو بچین می دی
دیروینو قاچاق کوی د خلکو بچیان په نشو وخته کوی بیا وای چې ما خوشی کئی بیخی دی ولا که خوشی کو بشیرا درکشه کشه قومندان دی بوزو
پر دوارو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در بخیجا ال اجر کوا ډیر خبرې مکوا.
جمعه گل لاله خدای دی را والا.
خدای می ده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده
گنده اوسی مهربانی کور دی آباد.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده داده کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چه تو پولیسونی ولی؟
او پولیسونی ولم.
نو سه خبره وا ولی اونی ولی؟
لکه ایروینی را سره اونی ول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړی؟
پیسې مې ورکړي بیا را خوشی کړم.
ښه ښه د ایروینو خبره وا. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل؟
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشي شوم. دا ځل هم بیرته را خوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
خواه استاس نظر سو؟
یوازی زنه جرگه پا گده فیصله اوکده چه نور تا تا میراوی ندرکو.
نو زماد نشهی مواد و کاروبار پا میراوی پوری ساره لری.
سنگ ساره پوری لری؟ تاهی رویل خار سخه چی ره اوڑل؟ کاره خبره ده چه همدی زمونگ کلی تا دی راوڑل او زمونگ بچان دی پیخته کول.
نو دا کار خو می پا خوام کهو؟
پا خواه وقتونه ولارل وز خلق ویخشوی دی منگ نور دی خپل و بچان و قاتل تا دی کلی میراوی نورکو. ستاس خیال ده چه تبا مو بچان پا نشو اخته که او زمونگ دی کلی میراوی به هم کهوی.
خواه ستاس خواه ده خان سیب.
او بلا خبره واوره.
خا داد اورم خان صاحب
جرګه پریکړه وکړه کدی نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانه خست نو له کلی څخه دی شړو اوس نو ستا خوخه ده چې د نشي موادو کاروبار کې که په کلی کې اوسېږي دواړه کار نه سره کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.